درنو دوستانو ستړي مشي ز اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې هلي یو چی خبرس بولري. نن په لسو بجو خبرونه کې د موسیقي خبرونه خبريږي چې ستاسو د خوخي سندري او ستاسي پیغامونه پکې ځای شوې دي. خو د موسیقي تر خبرونه مخکې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخې د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی د جمعې په ورځ هیوار بیا د سیمې په سفر روان شوی دی. په تهران کې افغان سفیر وایي د افغان حکومت لخوا د ایران په یست ښار کې د یو موټر د سوځېدو په پیښه کې د یو شمېر افغانانو د مرګ ژوبلې او ورکېدو مسله په جدي ډول تعقیبېږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې د دې هېواد زرګونه سرتیري دي له جرمني وایستل شي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي د جمعې په ورځ واربیا د سیمې سفر پیل کړی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یوې تازه خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د دې سفر په ترڅ کې دوهی اسلام آباد او کابل ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خلیلزاد د دې سفر لومړنی تمرکز به د بین الافغاني خبرو د ښه پایل لپاره د افغان لورو ترمنځ پر راتلونکو ضروري او عملي ګامونو د هوکړې ترلاسه کول وي. په بیان کې زیاته شوې چې پر دې سربېره به ښاغلی خلیلزاد د خپل تیر سفر چارې تعقیب کړي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون او د افغانستان او امریکا ترمنځ د ګډې اعلامیې له مخې به د بېلابېلو خواوو له اړخه د شوو ژمنو عملي کېدل وارزوي، په ځانګړې توګه د تاوتریخوالي کمول او د بندیانو خوشي کول. اخوا که څه هم د بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې دواړو لورو په وروستیو کې یو شمېر بندیان خوشي کړي، خو د تاوتریخوالي په اړه بیا په وروستیو څو ورځو کې له افغانستان نه یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو د بریدونو او د افغان حکومت تیزواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو ریپورټونه ورکړل شوي. په تازه ریپورټ کې چې له بدخشان نه رسیدلی دی، دغلته د یو مقناطیسي ماین چاودنې د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان او لس تنه وشلي. دا بدخشان دا پولیسو ویان سناولا روحانی ازادی رادیو ته ویل
متاسفانه قماندان مزاری که از سر گروپ های پولیسی محلی در ولسوالی خاش بوده، اینا میخواستن که به کمکی نیروهای همکارشان برون که متاسفانه در مسیر دا با ماین کنار جاده برخورد میکنه که متاسفانه خودش با ده تن از پرسونلش متاسفانه به شهادت میرسه.
لا بلخوام د بدخشان د پولیسو ویاند وای چې د طالبانو سره د دولتي ځواکونو په یو نخته کې، البته په خاش ولسوالۍ کې، د طالبانو یو ځایي کمانډان د مولوي حمید الله په نوم له دوو کسانو سره وژل شوی دی. د بدخشان پولیس وایي دغه توس جګړه پای ته رسیدلې او وسلوال طالبان په شا شوې دي. اخوا د کندهار ولایت په میانشین ولسوالۍ کې د یو مان چاودنې درې ملکیان ټپیان کړي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي پیخه پرون د میانشین ولسوالۍ په تناوچی سیمه کې هغه محل وشو چې د ملکی وګړو د سپرلې موټر د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. که څه هم طالبانو د دې پیخې پړه پر غاړه نه دا اخیستي، خو چارواکي وایي په کندهار کې ډیر کله د ماینونو په چاودنه کې د وسلواله ډله لاس لري. د یو بل خبر لمخې د کندهار د محبس مدیر پرون په یو وسلوال برید کې سخت ټپي شوی. د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ناپیژاند کسانو پرون د کندهار ښار سیمان پلته نږدې د سمونوال محمد اګل مجاهد پر موټر ډزې کړې دي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړئ. په تهران کې افغان سفیر وایي د افغانستان حکومت د ایران په یست ښار کې د یو موټر د سوځېدو په پیښه کې د یو شمېر افغانانو د مرګ ژوبلې او ورکېدو مسله په جدي ډول تعقیبوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د لومړنیو ریپورټونو له مخې وایي چې په پیښه کې درې افغانان وژل شوي، څلور ټپیان او یو شمېر نور تری تم دي. افغان سفیر عبدالغفور لیوال چې د پیښې په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې تېره شپه یست ښار ته رسېدلی، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تحقیقات پیل شوي او نتیجه به یې له بشپړېدو وروسته اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي د یزد ولایت سیاسي مرستیال احمد ترحمی او تایید کړی چې د ایران پولیسو د افغانانو د سپرلې پر موټر ډزې کړې دي. خوای چې موټر د ګړندتوب له کبله د اورګاډي د پټلې د څنګ له موانی وسره لګیدلې او ری اخیسته. په خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې افغان سفیر به د افغانانو پر موټر د ایرانی پولیسو د ډزو د دلایلو او د پیښې د عاملانو د عدلي تعقیب په اړه څېړنې وکړي او راپورټ به یې د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندې کړي. تاسو لازادي راډیونه خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ امر کړی چې د دې هیواد زرګونه سرتیری د جرمني ووزي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جمعې په ورځ په یو ریپورټ کې ویل په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به له 4500 څخه شاوخوا 9500 ته راکم شي. له بلې خوا د جرمني شپیګل آنلاین ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پریکړه به د دې کال په مني کې عملي شي او په جرمني کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د 15,000 او 15,000 ترمنځ یو شمیر ته راکم شي. ډونالډ ټرمپ پرله پسې پر جرمني انتقاد کړی چې په ناټو کې دوه په سلو کې د مالي ونډې شمننه ده پر ځای کړې. د رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي رپورټ ورکړی چې د دې هیواد یو شمیر ځواکونه به له جرمني، پولینډ او نورو متحدو هیوادونو ته واستول شي. د رویټرز په وینا یو شمیر به بیرته امریکا ته ستانه شي. دا هغه هوکړې پر بنسټ چې په 1945 میلادي کال کې لاسلیک شوی امریکا او د ناټو و نورو هیوادونو د دې اجازه ترلاسه کړې چې په جرمني کې دایمي پوځي اډې ولري. تر اوسه پینټاګون یا جرمني د دفاع وزارت د امریکایي سرتیرو د کمیدو په اړه تفسیره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه امریکایي او پولنډي پوځیانو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات اصلا د می میاشتې لپاره پلان شوي وو خو د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله تر اوسه ځنډېدلې وو. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی وایي په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې مشر په مالي کې د عملیاتو پر مهال وشل شوی. میرمن پارلی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د فرانسې پوځي ځواکونو د خپلو متحدانو په ملاتړ په اسلامي مغرب کې د القاعده امیر عبدالملک دروکدیل او د هغه څو تنه نږدې ملګري د مالی په شمال کې وژلي. دروکدیل چې په الجزایر کې زیږیدلی و د تواریک توکمه وسلوالو جهادي ډلو په هغه عملیاتو کې ګډون درلود چې د مالی د شمال له درې او دوه برخې ونیولې او وروسته بیا د فرانسې پوځ مداخله وکړه او دا وسلوالې په 2013 میلادي کال کې له سیمې په شا کړل. اوروسته خبر دا چې د واشنگتن ډي سي خاروالي و ودانې په دې هیواد کې د ولسی اعتراض په نوم نومولې. د ریپورټونو له مخې د واشنگتن خاروال موریل باوزر په امریکا کې د وروستي اعتراضونو څخه د ملاتړ په خاطر یوا پلازا د تورپوستو شون مهم دی په نوم نومولې. په عین حال کې یو شمېر اعتراض کوونکو د شعار د واشنگتن د خار پر بیرغ ترسیم کړي. د یو سپین پوستي پولیس لخوا د تور پوستي جورج فلوید تر وژل کېدو وروسته په امریکا کې د هغه څه پر ضد چې د تور پوستو سره د پولیسو ناسم چلند بلل کېږي پراخ اعتراضونه راپورته شول. په یو ویډیو کې چې له دې پیښې وروسته لاس په لاس شوه پولیس پکې ښکاري چې د لاس تړلي او پړ مخې غورڅول شوي جورج فلوید پر غاړه یې زنګونه خې. فلوید وروسته د اوږدې مودې لپاره د ساه بندېدو له کبله روغتون کې عمر. ویل کېږي چې د دې پیښې کرونا وایرس خپرېدو او د میلیونونو کسانو بېکاره کېدو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر د ولسمشرۍ له انتخاباتو څو میاشتې مخکې له لویو ننګونو سره مخ کړې. ټرمپ د جون د میاشتې په لومړیو کې خبرداری ورکړ چې د اعتراضونو د مهارولو لپاره به د امریکا پوځ ور وغواړي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه وړاندې په خبرونه کې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې ستاسو پیغامونه او ستاسو د خوښي سندرې خبرېږي. خو تر هغې مخکې رپورټونه راخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په افغانستان کې د سولې د ټینګښت ته خوشبیني څرګنده کړې. ګوتیرش د ملګرو ملتونو د مشورتي بورډ په غونډه کې چې پرون جمعه د آنلاین تماس له لارې جوړه شوې وه ویلي ملګري ملتونه به په افغانستان کې د سولې له روانو هڅو سره مرسته کوي. دې بورډ غړي سیما سمر په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې د ملګرو ملتونو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
سیما سمر چې د منځګړتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مشورتي بورډ غړې ده وایي چې پرون د غبرګولي په 14 نیټه د دې بورډ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشو. میرمن سمر تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې آنلاین غونډه کې له سرمنشي انټونیو ګوتیرش څخه په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د ملګرو ملتونو د ونډې د پراخېدو غوښتنه وکړه. نوموړی وایي ښاغلي ګوتیرش دې ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې په هڅو کې به همکاري وکړي.
ازش خواهش کردم که در رابطه با صلح در افغانستان ملل
سرمنشی څخه مې هیله وکړه چې ملګری ملتونه دې د افغانستان د سولې په مسله کې نور فعال عمل وکړي. له طالبانو سره د خبرو په بهیر کې باید د ښځو پر حقونو او پر بشري حقونو معامله ونه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې خوشبین دی. په تیره اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر چټک شوی، دا سازمان چمتو دی چې په دې برخه کې مرسته وکړي. د منځګړتوب په چارو کې د سرمنشي مشورتي بورډ 13 غړي لري. سیما سمر چې مخکې له دې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره وه او اوس مهال د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیره ده، په 2019 کال کې د دې بورډ د غړي په توګه ومنل شوه. نوموړې وایي چې ملګري ملتونه کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې اساسي رول ولوبوي. زه فکر کوم ملګری ملتونه لا هم د افغانستان په خلکو کې یو اعتبار لري. یعنی دا سازمان چې په افغانستان کې د بشري حقونو وارث بلل کیږي کولای شي ډیر اساسي او مهم رول ولوبوي. انټونیو ګوتریش د اپریل په 10مه نیټه ویلي وو چې ملګرو ملتونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هڅې پیل کړي دي، او له هغه هم مخکې د مارچ په 10مه نیټه د افغانستان په ګډون په ټولو جګړه ځپلو هیوادونو کې د اوربند غوښتنه کړې وه. ښاغلي ګوتریش په اپریل میاشت کې وویل چې د نړۍ 14 غیر حکومتي وسلوالو ډلو د اوربند لپاره د ده غوښتنه منلې ده، خو د طالبانو نوم په دې لیست کې نه و. طالبانو تقریبا دوه اونۍ مخکې د کوچني اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ، او له دې سره ولسمشر اشرف غني هم سمدستي د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې اوربند رعایت کړي. د دې اوربند د مودې له پای ته رسېدو سره سره طالبانو د خپلو حملو د بیا پیل په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د دوی جنګیالیو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې پر افغان ځواکونو حملې کړي دي.
دوستانو، پرون د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ وه. په کابل ښار کې د پلان په خلاف ودانیو او ښارګوټو په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې د چاپیریال د پاک ساتلو ستونزې نورې هم سیوا کړې دي. د ګڼو خلکو په وینا بې پلانه او لوړ منزله ودانۍ د دې سبب شوي چې چاپیریال ککړ شي. کابل ښاروال داود سلطان زوی خبرداری ورکړی چې نور به څوک بې پلانه بلند منزلونه، ښارګوټو او یا د ودانیو جوړولو ته پرېنږدي. نوموړی چې له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د کابل ښاروال په توګه کار کوي، وایي پخوا داسې ودانیو د پلازمینې بڼې او پکې د ژوند چاپیریال ته سخت زیان رسولی. په یوې مرکې کې زما همکاري لیمه هادي له ښاغلي سلطانزوی پوښتلی چې د کابل ښاروالۍ د ژوند د چاپیریال د پاک ساتلو لپاره له غیر قانوني ودانیو سره څه چلند کوي.
خروال صاحب، تاسو مخکې ویل چې ځینې ښارګوټي جوړېږي چې هغه محیط زیست ته ډېر زیات زیان لري، تاسو په نظر دغه کوم ښارګوټي چې جوړېږي تاسو نه اجازه اخلي؟
ځینې ښارګوټي چې جوړ شوي پیسې زه دا مسؤلیت په غاړه واخلم، زه په اوږه واخلم. دا ښارګوټي په زور جوړ شوي دي. د کابل نږدې 80% ساختمانونه بې پلانه او بې اجازه دي. همدا بلند منزلونه چې پلان شوي منطقو کې جوړېږي په زوره جوړېږي. موږ خو مسما محسوسوي درو، تر اوسه مو څو دانې درولي دي، او ټولو ته زه وایم چې تر څو چې زه دلته یم موږ یې نه پرېږدو. راځئ موږ ته اجازه درکوو، راځئ چې درسره کار وکړو. تاسو حق لرئ یو شی جوړ کړئ، تاسو حق لرئ چې بزنس وکړئ، تجارت وکړئ، او مننه کوو چې خپلې پیسې په کار اچوئ په افغانستان کې. مګر راځئ چې په قانوني توګه دې ته یوه لاره جوړه کړو. موږ او تاسو به کینو یو فارمول په اساس، یو منطقه چې موږ انتخابوو چې د تجارت لپاره ښه منطقه ده، دې ته به انکشاف ورکړو. د تاسو ضرورت ته به موږ توجه وکړو. پنځه منزلونه، لس منزلونه، شل منزله جوړ کړئ، مګر راځئ چې یو پلان په اساس جوړ کړو چې هغې کې د زلزلې موضوع په نظر کې ونیول شي، د آبرسانی موضوع په نظر کې ونیول شي، د فاضلاب موضوع په نظر کې ونیول شي، د انرژي موضوع په نظر کې ونیول شي، د ساختمانی موادو د استعمال موضوع په نظر کې ونیول شي. حتی د نما ډېر بدرنګ شیان په کابل کې جوړ شوي چې